کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو د پښتو سات خبرونې ته مو زه فریبا زاهر د خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د افغانستان او نړۍ د بیلابیلو خبرونو او راپورونو په جزئیاتو خبرو، د کندوز او فراد امنیتي وضعیت تر څنګ د نورو مسایلو په اړه هم راپورونه درته لرو. خو تر هر څه د مخه تر دې محل د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه له اجمل ان څخه اورو.
دا فرامنیتی چارواکی وی پر دې خارې د طالبانو برید پر شا تمبولی او په جګړه کې لزګونه وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وی د کندوز د خانآباد ولسوالۍ مرکزی بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. او د زیمبابوې پخوانی ولسمشر رابرټ موګابي چې د دې هیواد له خپلواکۍ راوروسته نږدې څلوېښت کاله په دې هیواد واکمنو د پنځه نوي کلونو په عمر په سنګاپور کې مړ شو. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه د فرام نیتی چارواکي وی پر دې خارې د طالبانو برید پر شا تمبولی دی او په جګړه کې لسګونه وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. د فرا ولایت د امنیي قمندان غلام محیدین خیرخوا نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان او نړیوالو ځواکونو له مځکې او هوا پر طالبانو بریدونه کړي. طالبان له 50 زیات وژل شوي او ټپیان لري. د طالبانو د استخباراتو رئیس چې تخلص یې زاید دی او یو شمېر نور لوړ پوړي قمندانان په مړو او ټپیانو کې شامل دي. د طالبانو د جلب او جذب پر قمندانې برید وکړ، خوشل دی کې نیم ساعت دوام ونه کړ او ټولې سیمې زموږ تر کنټرول لاندې دي. دا نوموړي په وینا د فراه ښار په څنډو کې تصفیهوي عملیات لا هم دوام لري. وسلوالو طالبانو تیره شپه د فراه پر ښار له څلورو قواوو برید کړی وو. طالب ویان زبیح الله مجاهد بیا پر خپل ټویټر ادعا کړې چې د فراه امنیتي قمندانۍ ته نږدې لا هم جنگ دوام لري. نوموړي ادعا کړې چې په دې بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې، خو د فراه ولایت چارواکي د درنې مرګ ژوبلې ادعا نه مني. اخو د افغانستان دفاع وزارت وای د کندوز خان آباد ولسوالۍ مرکزی بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې او وسلوالۍ له مرکز څخه ایستلې دي. دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دغلته په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې شل تنه وسلوال وژلي او ولس تنه نور ټپیان شوي. د افغانستان دفاع وزارت په وینا د محل د خان آباد ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو په بشپړ کنټرول کې ده. تر دې مخکې د خان آباد ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا ولسوالۍ د طالبانو لاسته غورځېدلې، خو نوموړی هم وروسته بیرته ازادي راډیو ته ویل چې دا ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې. ښاغلی امیری په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د ولسوالۍ امنیي قمندانۍ ودانۍ د محل د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي او د نورو سیمو د نیولو لپاره عملیات مخته روان دي. د غزنی ولایت د واغس ولسوالۍ اړوند په رناخیلو کلی کې د رناخیلو اساسي روغتون د خلکو په لګښت جوړیږي. د والي ویان محمد عارف نوري د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه روغتون لپاره مځکه او مالي لګښت د سیمې د خلکو لخوا ورکول کیږي. د ده په وینا دا روغتون څلور جریبه مځکه کې د ولسونو لخوا ودانېږي. د دې هیواد له خپلواکۍ راوروسته نږدې څلوېښت کاله پر زیمبابوې واک وچلاوه رابرټ موګابي د پنځه نوي کلونو په عمر په سنګاپور کې مړ شو. اوسنی ولسمشر ایمرسن مننګاوا د جمعې په ورځ د هغه د مړینې په اعلان کې نوموړی د ازادۍ سمبول وباله، خو د موګابي ډېر منتقدان پر نوموړي انتقاد کوي چې په خپله اووه دېرش کلنه واکمنۍ کې د زیمبابوې وړتیاوې له منځه یوړې، خپل مخالفان او سیاسي مخالفان یې په بې رحمۍ وځورول، انتخابات یې مهندسي کول او تر واک لاندې مفسدو پولیسو په پراخو ځورونو کې لاس درلود. د چریکانو دا پخوانی مشر د جنوبي افریقا په دې هیواد کې په 1900 میلادي کال راهیسې چې له سپین اقلیت څخه پکې واک انتقال شو واکمنو او دوه کاله مخکې د یوې پوځي کودتا په ترڅ کې له واک لرې کړی شو. د امریکا د کانګرس دوو مخکښو غړو روسیې غندلې چې نه ده توانېدلې په مسکو او سینټ پیټرسبورګ کې ازادو او محلي انتخاباتو ته زمینه برابره کړي. د کانګرس دغو غړو پرون په ګډه اعلامیه کې پر مظاهره چیانو د روسیې د حکومت فشارونه وغندل. د استازو په جرګه کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر ډیموکرات الیوت انګل او د استازو جرګې مخکښ ډیموکرات مایکل مکول ویلي د ازادو انتخاباتو لپاره مظاهرې او په وړاندې د کرملین اقدام دا خبره نور هم ثابتوي چې د روسیې خلک د ولسمشر ولادیمیر پوتین له استبدادي لارو چارو ستړي دي. او د باهاما د روغتیا وزیر وایي په دغه هیواد کې د دوریان په نوم طوفان په نتیجه کې د مړو شمیر ډیر شو ته پورته شوی دی. دوین سانز اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي څرنګه چې په راروان ورځو کې د ژغورنې مامورین لا هم د پلټنې او ژغورنې چارو ته دوام ورکوي، د نو د مړو شمیر ښایي د پام وړ زیات وي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو او استرالیې مرستو تنظیمونکي ادارې مرستیال سرمنشي مارک لوکاک ویلي چې په ګران بهاما او اباکو کې شاوخوا اویا زره کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره عاجلو مرستو ته اړتیا لري. دغه طوفان د امریکا ځینې ایالتونه هم ځپلي. سپین ماڼۍ په یو اعلامیه کې ویلي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طوفان جریان له نږدې څاري. اعلامیه وایي ولسمشر د جورجیا، ساوت کارولینا، نارت کارولینا او ورجینیا له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې را روانونه د خپلو محلي چارواکو لارښوونې تعقیب کړي.
خبرونه ملازدی رادیو واوریدل تاسو کولی سی دا خبرونه او د غرز نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر وېپنه هم ولولې پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. افغان چارواکي وایي د کندوز د خانآباد ولسوالۍ هغه سیمې چې نن وسله والو مخالفین نیولې وې بیرته دوی ترلاسه کړي دي. د کندوز د خانآباد ولسوال وایي په فراه ولایت کې به د تیر شپې تر بریدونو وروسته د ښار د وضعیت په اړه یو راپور واوري چې د ځایي چارواکو په خبر وسته ښار وضعیت عادي دی او بریدونه پشا سوي دي. د امنیتي او استخباراتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د معصوم ستانکزي استعفا ته اړتیا وه او پر ځای اقدام یې بولي. هیګل سلیمان خیل وایي
دا د افغانستان او د خلکو په ګټه وه. د ارت په رهبرۍ کې قرار لري او که رهبري فعال وي او رهبري قوي وي او استخبارات قوي وي طبعاً صفوف امنیت هم راوستای شي.
بلخوا د روزګان کندهار ترمنځ د لویې لارې موټر چلوونکي ادعا کوي چې له تېرو ورځو راهیسې طالبان ورته پر دې لاره د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. دغه لارویان وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
زما نوم جمعه ګل استاد دی. زه د غټ موټر چلوم د کندهار پر لین باندې. پرون رئیس پر مخ تړسوې ده چې نه د دې خواسته څوک لایسي نه دغه خواسته څوک راتللی شي. دلته مریضان ناست دي او دغه دې مثال لار په مخ تړسوې ده.
نو راپورونه هم لرو په دوه منی می کې ازادي واوریدون کې خبرونه اوریدلای شي. دوستانو اوس به ورسو د دې خبرونه لمړني مطلب ده. مخکې تر دې چې امنیتي راپورونه راواخلو د موضوع باندې به تم سو چې امریکا ته د افغان ولسمشر د تاک په اړه ضد او نقیض راپورونه ورکول کېږي. دا چې دغه معلومات څه دي، تازه جزئیات څه دي، زما همکار رحمت الله افغان راسره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کشه دی. افغان صاحب، ستاسي تازه معلومات څه دي؟ چارواکي څه وایي چې افغان ولسمشر اشرف غني به امریکا ته ولاړ سي که ولاړ نه سي؟ د دې سفر
ولتر اوسه پورې هم په دې اړه باندې زیده او نقیز سرګندونه کیږي. تر اوسه پورې له دقیق سوي نه ده چې آیا دوی به سفر وکړي او کبه یې ونکړي. خو سهار د افغانستان د کابینې یو وزیر ازادي راډیو ته ویلي و چې ولسمشر غنی امریکا د ولسمشر په بلنه هغه واته سفر کوي. خو له غرمې وروسته همدې سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر په یو غونډه کې دغه سفر ځنډولی ده او نشي کړای چې امریکې ته ولاړ شي. دغه سرچینې د موضوع د حساسیت له امله له نوم نه ښودلو څخه ډډه وکړه. خو سهار یې ویلي و چې ټاکل شوی و افغان ولسمشر ډونالډ ټرمپ په بلنه هغه واته سفر وکړي د سولې په اړه په ځانګړې توګه له طالبانو سره او د امریکایانو ترمنځ کومه موافقه ورستی سوي ده د هغه په اړه باندې خپل مرکه خبرې سره وکړي. خو د دغه ټولو سرګندونو باوجود هم تر اوسه د افغانستان جمهوري ریاست په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم امریکا ته د ولسمشر د تګ او یا نه تاک په اړه راپور نه تایید کړی دی او نه هم څه سرګندونه کړي دي. فریباجان موږ به هڅه وکړو چې په راتلونکو خبرونو کې په دې اړه باندې بشپړ جزئیات واخلو تر څو پورې اوریدونکو ته په دې اړه باندې معلومات ورکړو.
بله ډیر زیاته مننه کوم رحمت افغان. دوستانو تاسو هم وردل چې لکسنګ جو مخکې راپورونه ورکړل سي و چې افغان ولسمشر امریکا ته دی او احتمالا د افغانستان د سولې او د انتخاباتو په اړه به د امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې اوس دا سفر ځنډیدلی دی، خو موږ هڅه کوو چې په دې اړه تازه جزئیات واخلو او تاسو سره یې شریکو.
ازادي راډیو لوونه تروو
اوس به ورسو کندوز ولایت. د کندوز چارواکی وایي چې د خانآباد ولسوالۍ ته تازه دمه امنیتي ځواکونه رسیدلې دي او د دوی له رسیدو سره سم د دې ولسوالۍ هغه سیمې چې وسوالو طالبانو نن سهار نیولې وې بیرته حکومتي ځواکونو تر خپل کنټرول لاندې راوستې. په دې اړه زما همکار اجمل آریان له سیمې څخه راپور لري.
افغان ځواکونو د کندوز د خانآباد ولسوالۍ بیرته ونیوله. د کندز د خانآباد ولسوالۍ د سیمهیزو چارواکو د خبرو پر بنسټ تازه دمه ځواکونو په رارسېدو سره دوی وتوانېدل چې د ولسوالۍ ودانۍ او د امنیت قمندانۍ ودانۍ وروسته له دوه ساعته سقوطه بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. د خانآباد ولسوال حیات الله امیری په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل ښاغلی امیری پر حکومت غږ کوي چې دغه ولسوالۍ ته نور تازه دمه ځواکونه راولېږي تر څو د ښار شاوخوا نږدې څنډې د وسلوالو طالبانو له حضور څخه پاکې کړي. بلخوا د خانآباد ولسوالۍ اوسېدونکي شکایت کوي چې د دغې جګړې له کبله زیات شمېر کورنۍ له خپلو کورونو وتلي دي او اوس مهال له ګڼو سنو سره مخ دي. د دغې ولسوالۍ دوه تنو اوسېدونکو اسدالله او عبدالبصیر په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل نوموړی ولسوالۍ درې کاله مخکې هم د څو ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی و. د خانآباد ولسوالۍ د 12 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له لوی ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي او د کندز ښار عمومي لاره هم پر همدې ولسوالۍ غځېدلې ده او برسیره پر دې دغه ولسوالۍ د کندز له اختاش او علي آباد ولسوالیو او دغه راز د تخار ولایت له اشکمش او بنګي ولسوالیو سره پوله لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
له کندز څخه به ورسو فراه ولایت. د فراه امنیتي چارواکي وایي چې پر دې ښار د طالبانو برید په شا تمبولی دی او په جګړه کې د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا کوي. دا چې تېره شپه پر دې ښار باندې وسلوالو مخالفینو ډله ییز بریدونه وکړل، اوس به د فراه ولایت څخه زموږ د همکار حفیظ نورزاد څخه نور واورو چې د ښار وضعیت اوس څنګه دی. کله چې چارواکي ادعا کوي چې دغه بریدونه یې په شا کړي دي، د دې نور جزئیات دي د لسکونه وسلوالو د بشل کېدو یا د ټپ کېدو خبره هم کوي. په دې اړه تفصیل زما همکار حفیظ نورزاد راکوي. نورزاد صاحب، خبرونه ته شر اغلی که تاسو په دې اړه نور جزئیات اوریدونکو سره شریکي.
سلامونه تاسو ته او ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه تاسو په جریان کې سره برای یو شمېر طالبانو پر فراه ولایت کې حمله وکړه، هجومي حمله وکړه چې تر لس بجې تر ننه دوې حمله ادامه درلوده او وکولی شو چې راسئ فراه ولایت کې دننه په ښار کې او ځینې ځایونه لکه جلبجات قوماندانۍ کې اور اچولی او نور ځای نور حمله هم وکړې. خو امنیتي چارواکو وایي چې موږ د دو حملې په شا وتنبوله، اوس کوم مشکل نشته. یو بله ستونزه چې شته دا د فراه ولایت یو ګڼ شمېر خلک هم په دې اندېښمن دي اندشنې لري وای دوی وای چې چیرې نور قوتونه فرا ولایت کې را نسی او خاصه مادګي نسی دوی امکان لري چې نن شپه طالبان عمله وکړي پر څو ځایونو لکه کندوز او نور ولایتونه او داسې پیش به رامنځته شي.
بله نو څه سه د فرام نیتی چارواکي څه وایي چې په دغه بریدونو کې چې طالبان وکړل د تیر شپې رئیس یو اوږده جګړه وه څومره تلفات رسېدلې دي په خپلو مخالفینو ته یا د خو ملکي کسانو ته هم تلفات اوښتي دي؟
بله دقیقه امنیتي چارواکي وایي چې موږ دلته طالبان ته تقریبا یو شمېر کسانو وژل شوي دي کابل 50-60 کسانو فرا ولایت کې وژل شوي دي او ټپن شوي دي. اوس کوم جګړه په فرا ولایت کې نشته ځینې ډزې د بعض کلیو څخه راځي خو یو اندېښنې چې شته په بعضو کلیو کې په بعضو ولسواریانو کې همدا اوس جګړې روانې دي خو خلک په دغه موضوع کې اندېښمن دي چې په دغه جګړې کې یو ګڼ شمېر کسان ملکي کسان ته مجروب راغوښتي دي تلفات ورته اغوښتي دي خو دغه د خلک د دوار طرف څخه هم دغه غوښتنه کوي چې باید ملکي کسانو ته باید دوی ته ژوند ته توجه وکړي تر څو دوی ته آسیب ورنسي. لکه هغه کوم معلومات چې زه لرم په یو شمېر ولسوالیانو کې هم مرجوب له ملکي تلفات هم لري خو په فرا ولایت کې دننه په ښار کې هم یو شمېر ماشومان هم هغه ته هم مرجوب له اوښتي دي. خو کله چې هغه امنیتي چارواکو وایي چې اوس ډاډ ورکوي د فرا خلکو ته چې کوم خبر نشته خاصه مادګي دوی لري او دوی کوم عملی چې دوی کړی وو په شاو تمولو یو ډېر تلفات ورته اوښتي دي البته مخالفین ته.
بله د ملکانو تلفات په اړه تاسو خبر وکړه آیا تاسو روغتونونو ته ورغلی یاست د بریدونو د ټپیانو یا د خلکو د کورنۍ سره تاسو په خپل مخ خبرې کړې دي لیدلې مو دي؟
بله د زینو د کوم ټپیان چې په روغتون کې د فرا په روغتون کې او زینو نور شخصي کړنو کې راورسي او هغه هم د نشمن دلول چې د دوبرای په پیښه کې د سم ورو د ته ورسته دی او دوی ټپیان ورکړي دي نور مالی ځان ورته رسیدلی دي او همدا شی په خپل د اوس په مرکزی شفاخانه کې مخمو ولیدل دغه موضوع او زین کسان دغه موضوع ډیر شکایت دلول چې ملکي تلفات د ملکي کسان.
بله تاسو د مالی زیانم خبر وکړل تاسو په سیمه کې یاست آیا تاسو د سترګو لیدلې حال څه دی څونه مالی زیان رسیدلې دی وقن په شهر کې د خلکو وضعیت څنګه دی؟
خو شهر مکمل تړلی دی هیڅ دکان نشته هیڅوک نشي کولی چې وګرځي په شهر کې دته ټوله په وحشت کړي او یو ګڼ شمېر کسان هم د فرا شهر څخه نورو کلي ته نورو ولسوالیانو ته تللي دي او نورو امنه ځایونو ته ځان خپل کورنۍ وړي دي خو شهر هېڅ ګرسره دوکانونه خلاص نه دي وضعیت ټول داسې وحشت زده دی. در روغتیا مسئولین هم شی نه وایي چې څومره کسان فرا ولایت کې د روغتون ته راغلي دي خصوصا ملکي کسان په دې خاطره موږ ډېر کوشش وکړې خو دوی اذر نسو چې مرکې وکړي د رسنۍ سره.
بله ډېر زیاته مننه کوم حافظ نورزاد و د فرا ولایت وروستي وضعیت حال راکو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ خلاصې د رادیو اوریدو سره تاسو کولی سید ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه هم واوري. البته که د انټرنیټ اسانتیا ولري نو د ازادي رادیو ویب سایت ته ورسی پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org azadiradio.com یا azadiradio.org. د امنیتي او استخباراتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په اوسنۍ شرایطو کې د معصوم ستانکسي استعفا ته اړتیا وه او پر ځای اقدام یې بولي. ولسمشر غني تېره ورځ د جلال آباد پېښې په غبرګون کې چې څلور اورونه پکښې وژل شوي دي د ملي امنیت پخواني رئیس معصوم ستانکسي استعفا ومنله او د پېښې د عدلي تعقیب سپارښتنه وکړه. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوهان د ولسمشر د عدلي تعقیب اقدام ستایلی دی او ټینګار کوي چې له پلټونو وروسته به عدالت تامین سي او لدی سربچارواکي د مسولیت احساس وکړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
په دې وروستیو کې په یو شمیر ولایتونو کې د ملي امنیت ځواکونو له لوري شپنۍ چاپې زیاتې سوې چې تر ټولو وروستی په ننګرهار کې د څلورو ورونو وژل کېدل دي. د ملي امنیت پخوانی رئیس معصوم ستانکزی له دې عمله استعفا ورکړه. ولسمشر محمد اشرف خانی هم له جن پرته د نوموړي استعفا او منله. د پوځي او استخباراتي چارو یو شمېر کارپوهان د ښاغلي ستانکزی استعفا شرایطو ته په کتو اړتیا بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې هیګل سلیمانخیل ازادي راډیو ته وویل
معصوم ستانکزی ته بل لار نه و او دولت ته هم بل لار نه و چې د استعفا ورنکړي. دا د افغانستان او د خلکو په ګټه وه. د هر څه په رهبرۍ کې قرار لري او که رهبری فعال وي او رهبری قوي وي او استخبارات قوي وي طبعاً صفوف امنیت هم راوستای شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف خانی په ننګرهار کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په اړه په یوه فوق العاده غونډه کې وویل چې د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی استعفا یې منلې ده. محمد اشرف خانی په دغه غونډه کې وویل چې په دغو عملیاتو کې چې د طالبانو او داعش ډلې پر غړیو د برید په نوم سوي د یوې کورنۍ څلور غړي وژل سوي دي. ښاغلي غنی زیاته کړه چې دغه پیښه به تر اخره تعقیب کړي او لویې څارنوالۍ ته یې دنده سپارلې تر څو دغه پیښه وڅېړي. له دې وړاندې هم د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د پکتیا په زورمت ولسوالۍ کې شپنی عملیات کړي وو چې په پایله کې ملکی کسانو ته مرجوب لا وختې وه. د چارو کارپوهان د ولسمشر دغه کار ستایي او وایي چې له دې سره به لوړ پوړي چارواکي د مسؤلیت احساس وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر انجبر ازادي راډیو ته وویل
سل په سلو کې ترتیب لاندې راتلی شي. هدف هم دا ده چې هلته کوم څوک چې بمباردمان کوي هلته حملات سرته رسوي او مسؤلیت احساس وکړي. هلته ملکي وګړي شهیدان کېږي او دا چې اوس جمهور رئیس دغه حکم صادر کړی دی چې باید حتما څارنوالۍ لخوا تعقیب شي دا موضوع دا لومړي ځل لپاره ده او فکر کوم پایله به یې دا وي چې یا به ستانکزی په کې احسان مسئول نه او یا به که مسئولی باید داره که چه شخصی باید مجازات دی.
حتی ما وکره چه پدی علا ده معصوم ستانکزی نظر هم را واخلو خونو موری خبری اوه نکره. معصوم ستانکزی لادیر لسوا پینز نویم المریس کال راهیسه ده افغانستان ده ملی امنیت عمومی رئیس بو.
دوستانو اوس په ورسو بیا هم روزګان ولایت د روزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې موټر چلونکي ادعا کوي چې له تیر ورځې راهیسې طالبان ورته پر دې لاره تګ راتګ اجازه نه ورکوي. دغه لارویان وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د روزګان امنیتي مسؤلین هم دا ادعا مني خو وایي چې یاد لاره د کندهار په مربوطاتو کې تړلې ده. د کندهار امنیتي مسؤلین بیا دغه خبره ردوي. شریف الله شرافت هم د سیمې ته ورغلی او د موټر چلونکو او مسافرو سره د مرکو په استناد دغه راپور رالېږلې دی.
دا په اورزګان ولایت کې د هغه موټرو د لیژ نمائندګي ده چې کندهار ولایت ته خلک لیږدوي. دلته لسګونه خلک ناست کې او په دې تمه دي چې ګاونډي ولایت کندهار ته ولاړ سي. خو موټر چلوونکي ځکه کندهار ولایت ته د تګ زړه نه شو کوي چې د وسلوالو طالبان څخه یو لیک ترلاسه کړي او پکښې کې لیکل شوي دي چې سار د جمعې له ورځې څخه به تاسو د اورزګان او کندهار ترمنځ پر دغه لویه لاره تګ راتګ نه کوي. دا یادی لري پر سر یو شمیر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته داسې وویل
زما نوم جمعه ګل استاد زه د غټ موټر چلوم په کندهار پر لین باندې. پرون رئیس پر مخ تړسوي د چنت د دی خواسه څوک لای سي نه دغه خواسه څوک راتله لای سي نو دلته ولي چې یو څه شاننګران سوي لا بګران سي او بل کې سي دی نه مریض د دی خواسه تله لای سي دلته مریضان ناسي او دغه دی مثالار په مخ تړسوي د موجه د جديستون سره مخ کړی.
زما نوم نکیب الله دی د کندهار او در ترنکوټ پر لین باندې موټر چلوم. دلار دوا گشت کیږي چې بند سوي د داسې ګر سره د طالبان لرو یې څخه بند سوي دوا گشت کیږي چې بند سوي د
هغه کسان چې د موټرو په تمځای کې بند فاتی دي او غاډي چې گاونډي ولایت کندهار ته ولاړ سي سرل مرتناستي او د زیات شمیر سره ناروغان هم ور سره دي. دوی له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې یا د لارې د ورته خلاص کړي او دوی د سفر په توګه نه کاروي.
زما نوم رحیم الله دی روزګان ولایت اوسیدونکی. زه غواړم چې وکندر ولایت ته ولاړ سم. هلته زما ورور د مکې د کعبې شریف څخه روان دی. متاسفانه چې وسلار بند ده موږ زیات ستونزو سره مخامخ یو.
زما نوم هارون دی مرکز ترنکوټ اوسیدونکی. زه غواړم چې ولاړ سم کندهار ته. خبر سم چې لاره بند ده نو ډېر خوشاله یم سولم چې لاره بند ده نو مریضانو زما سره دی غواړم چې ولاړ سم. کندار ته نو لار بند ده یله زین درو چې لار بند نه کیدو طالبان سم د حکومت سم د غواړو
انا غری د مرکز سن کوټ اوسیدونکو استاد یم ورور وشتنه می داره چې درجر ترجره درجر ترجره د لار د کندار د پاره یو امنیت ور د امنیت په برخه کې کار وسی او لار خلاص ولیدا چې نن هیڅ
د دې ګلاری تړل کې دوه نه یوازې موټر چلون خو اوس پرلې ته زیان رسولی بلکې هټیوالو ته هم سخت زیان رسولی دی وای یو شمیر هغه خوراکي توکي چې دی له قندهار ولایت څخه روزګان ته رالېږدول اوس په لارې کې بند پاتې دي او زیاتې د خرابېدو په حال کې دي دغه هټیوال زیاتوي چې د لارې په تړل کېدو سره په دغه ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي په ورته وخت کې د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې د غلار وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې او موټر چلوونکو ته وسلوالو طالبانو دیولیک په مرسته ګواښ کړی خو دی وایي د غلار وسلوالو طالبانو د قندهار په مربوطاتو کې تړلې ده
ولی او طرف کس مربوط ولایت قندهار است و مسئولیت قندهار است که او را تامین امنیت بکنه مسیر را و او طرف مسئولیت ما نیست گرچه می اوجا مشکلات ها هست و طالبا می انگاه گاه مسیر رای مردم بند می سازن
د کندهار ولایت امنیتی مسئولین بیا دانه منی چی یاد لاره دی وسلوال و طالبان و تدلیوی دغه ولایت د پولیس ویان جمال ناصر برگزی هغه خبری رد کردی چی گرنی دوی چی خاکریز ولسوالی تغذیده جلاره تدلیوی
بلکه زمان دا پلیس کار ارگاوه ده دا اردو کار ارگاوه ده لار دولت هر سار دوره دا مینو سکه دا چه هم خالق تا براتا دنو که اینو دا دا دیخ پل کار ده کنی لار بنده نده خلاس ده یه شوی نستا خو دا سار لار دولت زمان دیخ پل دا پلیس کار ارگاوه ده و دا اردو کار ارگاوه ده لار خلاف ده لار ایس مشکل نستا
حد سم وکړه چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو د ویان سره هم خبرې وکړو خو هغوی زموږ خبرو او پیغام ته ځواب رانه کړي د یادونې وړ ده چې د اورزګان او قندهار ترمنځ دا لویه لاره اوس تازه نه ده تړل سوې بلکې له تیرو څو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ تړلې ده خو دا د اوسې تازه له تیرې ورځې راهیسې د ملکي خلکو پر مخ هم تړلې ده شریف الله شرافات ازادي راډیو اورزګان
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
نړیواله موضوع را واخلو ایرانی چارواکو اعلان کړی چې د 2015 کال په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو د کمولو په برخه کې یو بل ګام پورته کړی ایرانی چارواکو لږ په ژو پیاوړو قدرتونو سره له اټومي موافقې د متحده ایالاتو تر وتلو وروسته په وار وار ګواښ کړی و چې له دې موافقې سره سم په خپلو کړو ژمنو کې به کموالی راولي او په دې ترڅ کې په روانه اونۍ کې د یو لړ اقداماتو ژمنه کړې وه احمد تکل نور جزئیات راکوي
د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د ایران حکومت نن جمعه وویل چې پر دې هیواد د امریکا لخوا د بندیزونو د بیا لګولو په ځواب کې به دا هیواد هم د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقې له مخې په خپلو ژمنو کې کموالی راولي د ایران د محصلینو خبري اژانس د بهرنیو چارو وزارت د ویان عباس موسوي له قوله لیکي چې وایي د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی ته یو لیک استولی او په هغه کې اعلان کړی چې تهران د اټومي انرژۍ د تحقیق او تولید په ځانګړو برخو کې پر خپلو فعالیتونو لګول شوي محدودیتونه پای ته رسولي دي ایرانی چارواکو د چهارشنبه په ورځ ویلي وو د یورانیمو د غنی کولو د بهیر د چټکولو لپاره به د سنټرفیوژونو پر جوړولو کار پیل کړي چې له دې یورانیمو څخه بیا هم د انرژۍ د تولید او هم د اټومي بم د جوړولو په مقصد کار اخیستل کېدای شي خو تهران په وار وار ویلي دي چې د اټومي بم د جوړولو نیت نه لري تهران د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې منلې وه چې د لویدیځ لخوا پر دې هیواد د لګول شویو بندیزونو د لری کېدو په بدل کې به د خپل اټومي پروګرام فعالیت محدودوي او په دې لړ کې به د اتو کلونو لپاره د پرمختللو سنټرفیوژونو د جوړولو بهیر هم ځنډوي د سنټرفیوژونه د هغو موادو تولید چټکوي چې د اټومي بم په جوړولو کې کار ترې اخیستل کېږي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د ایران له اټومي موافقه د امریکا وتل اعلان کړل او پر ایران یې هغه بندیزونه بیا ولګول چې د دې موافقه لمخې فسخه شوي وو. د نویو اقداماتو لمخې د ایران د اومو تیلو په صادراتو کې په سلو کې 80 کموالی راغی چې د ایران اقتصاد سخت زیانمن کړ. ایران د روان کال له می میاشتې وروسته ځوابي اقدامات پیل کړل او ګواښ وکړ چې که اروپایي هیوادونه د اټومي موافقې د لاسلیک کوونکو په توګه خپلې ژمنې عملي نه کړي او د امریکا د بندیزونو پر وړاندې د ایران د اقتصاد دفاع ونه کړي نو خپل اټومي فعالیتونه به بیا پیل کړي. برطانیې او فرانسې چې د دې تړون له لاسلیک کوونکو څخه دي پر ایران غږ کړی چې د دې تړون په مخالفت کې له هر راز اقداماتو ډډه وکړي. خو د ایران دولتي تلویزیون اعلان کړی چې د دې هیواد د اټومي انرژۍ اداره به د شنبې په ورځ د هغو نویو اقداماتو جزئیات اعلان کړي چې د ولسمشر حسن روحاني په وینا د ایران اټومي پروګرام ته به سرعت ورکړي. ایرانی چارواکو که څه هم ویلي دي چې غواړي د 2015 کال اټومي موافقه په خپل حال پاتې شي او ځکه یې د چهارشنبې په ورځ اروپایي ټولنې ته یو نوی دوه میاشتنی مهلت ورکړ څو دا تړون وژغوري. ولسمشر روحاني د چهارشنبې په ورځ په خپلو څرګندونو کې وویل که د اټومي موافقې اروپایي تضمینونکي پر خپلو ژمنو عمل وکړي نو د ایران اټومي پروګرام به سوله ییز او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې تر څارنې لاندې وي.
په دې سره په کابل کې 4:30 بجې سو یو ځل بیا له اجمل انت څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د فرا امنیتي چارواکي وایي پر دې خاري د طالبانو برید پر شا تمبولی او په جګړه کې لسګونه وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي. د فرا ولایت د امنیه قمندان غلام محیدین خیرخوان ازادۍ رډیو ته وویل چې افغان او نړیوالو ځواکونو لمځکې او هوا پر طالبانو بریدونه کړي. طالب ویان زبیح الله مجاهد بیا پر خپل ټویټر لیکلی چې د فرا امنیتي قمندانۍ ته نږدې جنگ لا هم دوام لري. نوموړی ادعا کړی چې په دې بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبل اړولې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندوز د خان آباد ولسوالۍ مرکز بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې او وسلوالې له مرکز څخه ایستلې. دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي دغلته یې په هوایي او مځکنیو بریدونو کې 40 تنه وسلوال وژلي او 12 تنه نور یې ټپیان کړي. طالب ویان زبیح الله مجاهد تر دې مخکې ادعا کړې وه چې د خان آباد ولسوالۍ مرکز امنیه قمانداني او شاوخوا پوستې یې نیولې دي. د زیمبابوې پخوانی ولسمشر رابرټ موګابي چې د جنوبي افریقا په دې هیواد کې له خپلواکۍ وروسته 30 کاله واک کوچلوه د 95 کلونو په عمر په سنگاپور کې مړ شوی. د باهاما د روغتیا وزیر وایي په دې هیواد کې د دوریان په نوم د طوفان په نتیجه کې د مړو شمېر 130 ته رسیدلی. او د امریکا د کانګرس دوو مخکښو غړو روسیه غندلې چې نه د توانېدلې په مسکو او سینټ پیټرسبورګ کې آزادو محلي انتخاباتو ته زمینه برابره کړي.
مننه کوم اجملان دوستانو د تاسو کولی سي د خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وای پانه هم ولولي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. مخکې تر دې چې ونیس پروګرام ازادي واوریدون کې واوري بیا هم یو شمېر راپورونه لرو په ګډه به سره واورو. لمړی د افغانستان اړوند یو موضوع ده. د افغانستان د ولسمشي نومان محمد ابراهیم الکوزی وای چې ته به د انتخاباتو د مهندسي کولو اجازه ورنکړي. شغل الکوزی چې په کمپاینی غونډه کې خپل پلویانو ته نن خبري کوله ټینګار وکړ چې موږ به د سولې هغه خبرې ونه منو چې پکې خبر نه یو. په دې اړه تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د ولسمشر نومان محمد ابراهیم الکوزی وای د ټولو ګوندونو غړي دراسي او یو ملي اجماع دی جوړ کړی. خغلی الکوزی چې د جمعې په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د یو کمپاینی غونډې پر مهال خبرې کولې ګواښ وکړ چې انتخابات به مهندسۍ ته پرې نه ږدي. له دې وړاندې هم د ولسمشریزو انتخاباتو یو شمېر کاندیدانو په انتخاباتو کې د احتمالي لاسوهنې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د ولسي جرګې تېرې ټاکنې له یو لړ درغلیو سره ملې وې چې انڅو ورځې وړاندې پخواني انتخاباتي کمیشنران په 55 کاله بند محکوم شول. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی په خپلو کارونو کې خپلواکه دي، هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې په انتخاباتو کې درغلي وکړي. د دغه کمیسیون ویاندې شماري ځای ازادي راډیو ته وویل هغه وایي د انتخاباتو کمیسیون رهبري د افغانستان خلکو انتخاباتي شریکبانو او کاندیدانو ته ډاډ ورکوي چې هیڅ چا او کومې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې په انتخاباتو کې درغلي او لاسوهنې وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ټولو خلکو غواړي چې په انتخاباتو کې د ممکنه درغلۍ د مخنیوي لپاره له دوی سره مرسته وکړي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه کېږي چې دا مهال ورته شاوخوا شل ورځې پاتې دي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له ودم شام تر وبجو پر منځنۍ چپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه چپه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. ورځو پاکستان ته. رویټرز خبري اژانس لیکي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د سپتمبر شپږمه د دغه هیواد د دفاع ورځې په مناسبت ویلي چې پاکستان به د کشمیر پر شخړه هند ته خپل پوره ځواب ورکوي او له دې وروسته د تاوانونو ذمهواري به د نړیوالې ټولنې وي. په دې اړه تفصیل د مشال راډیو همکاري فرخنده اسد رخیصې چې په کډبۍ سره وورو.
رویټرز اجانس لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي هند ته به د کشمیر پر مسله سخت ځواب ورکوي او د کشمیري ولس مسلې له پامه نشي غورځولې. پاکستان هر کال په شپږم سپتمبر د 1950 کال جنگ په یاد کې یوم دفاع لمانځي. د هند او پاکستان اړیکې له هغه وروسته زیات خراب شوې چې کله د هند حکومت د اګست پر 15 د کشمیر نیم خپلواک حیثیت ختم کړ او پاکستان وايي هندوستان په داسې کولو د نړیوال قانون خلاف ورزي کړې او دوی به په هر نړیوال ګر پودې اړه پورته کوي. خو بیا هندوستان دا خبره ردوي او وایي دا یو کورنۍ معاملې ده. د پاکستان د سرکاري رادیو په وپاړه خبر د عمران خان په بیان کې راغلی نړیواله ټولنې پر دې خبر کړی دا چې پاکستان جنگ نه غواړي خو په عین حال کې د خپل هیواد د استحکام امنیت او د ورپېښو چیلنجونو په اړه خاموش هم نشي پاتې کېدی. روانه اونۍ عمران خان دا هم ویلي وو د پاکستان او هند ترمنځ د جنگ خطر شته خو پاکستان به په دې اړه لومړیتوب یا پهل نه کوي. عمران خان په دې وروسته کی کوششونه وکړل چې د کشمیر پر مسله د امریکا، برتانیې او نورو نړیوالو هیوادونو مرسته ترلاسه کړي خو هند پر دې مسله کې د نړیوالو هیوادونو مداخلت رد کړ. بلخوا د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دفاع ورځې په مناسبت پر راولپنډۍ کې په یو پروګرام کې ویلي پاکستان به د کشمیر اشخړه کله هم پرېنږدي او زیات کړه د خپلو کشمیري ورونو لپاره قربانۍ ته تیار دي. بلخوا هند د 15 اگست فیصلې وروسته په کشمیر کې هندي پوځیان ځای پر ځای کړي. دغه د خلکو تګ راتګ محدود کړی دی او په سیمه کې ټلیفون او انټرنیټ هم کار نه کوي.
رابرت موګابي چې 8 کاله د زیمبابوې واکمن و په حق ورسید. دا خبره د زیمبابوې نوی ولسمشر نن سهار پر ټویټر کړې ده. ولسمشر ایمانوئل مننګاګوا په دې اړه د جزئیاتو لور کولو پرته لیکلې دي چې موګابي د زیمبابوې د ازادۍ سمبول و. د احمد تکل پر راپور کې به واوري چې د موګابي د مړینې په اړه نن په زیمبابوې کې د خلکو غبرګونونه څرګندول و.
رابرت موګابي چې له 8 کلنې واکمنۍ وروسته په 2018 کال کې د خلکو د اعتراضونو په نتیجه کې استعفا ته اړ شو، په سنگاپور کې سا ورکړه. د زیمبابوې ولسمشر ایمانوئل مننګاګوا پر ټویټر په یو بیان کې د موګابي د مړینې د علت او څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو یادونه یې کړې چې نوموړی د زیمبابوې د ازادۍ سمبول او هغه افریقایي رهبر و چې خپل ژوند یې د خپلو خلکو د ازادۍ او ځواکمنولو لپاره وقف کړی و. مننګاګوا ویلي دي چې ولس به د موګابي تاریخي کارنامې هیرې نه کړي. د جنوبي افریقا ولسمشر سیریل رامافوزا هم په یو بیان کې د موګابي مړینه تایید کړې او د خپل حکومت او خلکو په استازیتوب د زیمبابوې خلکو ته تسلیت ویلی. موګابي چې د وسلوالې مبارزې له مشرانو څخه و، په 1980 کال کې د سپین پوستو لږکیو د واکمنۍ له پای ته رسېدو سره سم واک ته ورسېد، خو ده به د زیمبابوې د پراخو اقتصادي ستونزو پړه تل پر نړیوالو بندیزونو اچوله او حتی یو ځل خو یې دا خبره هم کړې وه چې غواړي د تل لپاره ولسمشر وي. د زیمبابوې اقتصاد چې تر ډیره پر کرنه او قانونو ولاړ دی، ورو ورو کمزوری کېده. فابریکې بندیدلې، د وزګارو خلکو شمیر په زیاتېدو شو او حتی په 2009 کال کې د زیمبابوې حکومت خپل پولي واحد د زیات انفلاسیون له کبله باطل کړ او پر ځای امریکایي ډالر په چلن کې شو. د موګابي د واکمنۍ په وروستیو کې په دولتي مشرتابه کې د نفاق او یو لړ نورو ستونزو له کبله د خلکو نارضایتۍ پوځ ته د مداخلې زمینه برابره کړه، چې په نتیجه کې نوموړی د پارلمان لخوا استیضاح شو او په دې پسې خلکو د پراخو مظاهرو په ترڅ کې د هغه د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د 2018 کال په نومبر میاشت کې خلکو په ټینګار سره د موګابي د استعفا غوښتنه کوله، خو د غوښتنې له پامه غورځولې تر څو چې د نومبر په 28 نیټه استعفا ته اړ شو. د موګابي له استعفا وروسته که څه هم واک پوځي شورا په لاس کې واخیست، مګر خلک د پلازمینې حرارې لارو کوڅو ته راووتل او جشنونه یې جوړ کړل. خو نن جمعه خلک په کوچنیو ډلو کې د حرارې واټونو ته راوتلي وو او د رابرت موګابي د مړینې خبرې یو بل ته ورکاوه.
او په دې سره ورسېدو د خپرونې د پای برخې ته چې اونیز پروګرام دی ازادي او اوریدونکو خپرونه ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده چې د خپرونه به پکې سره وورو.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هیله ومني. په دې هیله چې جوړ او روغ یست، ورزو د دې ونې پیغامونو ته مخکې تر دې چې نور پیغامونو ته ورسو، د لوګر ولایت د اوسیدونکو ستونزې به راواخلو چې د دغه ولایت د والي ویاند هغه جواب کړی دی. نو مخکې تر دې چې دا مرکه واورو، یوه لنډه وقفه به ولرو، بیا به وروسته ورسو د لوګر ولایت او تر هغه وروسته د افغانستان د نورو سیمو او ولایتونو څخه هم ستاسو شکایتونه او ستونزې لرو چې په ګډه به سره واورو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د لوګر ولایت د ولی ویاند شغلې دیدار لونګ زموږ خبرونې ته شرغلی. نغړم په لومړي سر کې د خبرونې د جوړش سره سم زموږ د اوریدونکو پښتنې تاسو تر ووروم چې بیا تاسو دغه مطابق جواب ورکړي. لومړی به ورسو د ازرې ولسوالۍ څخه د اوریدونکو پښتنې ته چې دی څه وایي.
زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د ولپونو چارواکو ته ویل کیږي چې کومې لری پرتې ولسوالۍ د پاغو خوځې کې د نظامی شهیدانو وکیلان چې دی پولیس دی محلیان دی هغه نسی کولی چې میاسمیات مواد راسي. خدای دی وکړي چې دی وته داسې طریقه برابر کړي. لشپږ میاشتې بعد رسخت ورته میلاو چې د کمانډان لخوا کاته میاشتې بعد میلاو چې او دغه مواد ته په یو ځای باندې ورکړي. ولی ځکه چې هغه وظیفه لري، هغه وکیلان دی د شهیدانو د نظامی په لري پرتو ولسوالیو کې پراته دي، دلته میاسمیات رسیدګي نسی کولی. خدای دی وکړي څوک چې پولیس یې په اردو کې او د نظامی وکیل یې اغه چې دا کنه دی هغه ماشه د کوپون لګورسته کې اتم یاستو کې نه هم یاستو کې ورته ټول مو کوپون په یو ځای ورکی. وسلام.
بلې لونګ صاحب، د دې ورور پښتنه او شکایت مو ورده، آیا داسې څه امکان لري لکه دوی چې د غوښتنه لري؟
ازره ولسوالۍ یو لري پرتا ولسوالۍ ده چې تر ډیره بې د مونږ حتا کړي تر څو ټول ولسوالۍ ته په یو سترګ وګورو او هغه خدمات چې ارزکیږي په ولسوالۍ کې، البته په ټول ولسوالۍ کې یو رقم خدمات ارزکیږي. د دې تر څنګ مونږ به مو د وړاندې ځینی خوراکي توکي ازرې ولسوالۍ ته ولېږل چې ازرې ولسوالۍ ته مو نسبت نورو ولسوالۍ ته چې لري پرته ولسوالۍ وه او د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي هلته یو لږ ستونزې لرلې چې هغه ستونزو په خاطر مو یو لږ خوراکي توکي یا د ولسوالۍ ته واستول، تر څو هغه لومړنۍ مرستې چې د ازرې ولسوالۍ اوسیدونکي ورسره مخ کې هغه ورته ورسېږي. او د ازرې ولسوالۍ لارې هم خلاصې دي او د ولایت مقام رهبري حتی دا ده تر څو لوګر ولایت کې هغه شته هر ډول ستونزې چې اوس ترسترګو کېږي هغو ته رسېدنه وشي او په راتلونکي کې یادې ستونزې سترګونه.
بله مننه. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو چې دوی هم تصادفا د ازرې ولسوالۍ څخه دي، بیا به نورو ته مرسو.
دا زړه راډو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د وطن کې مونږ ته برق منظور او غبرګ دښمن دي ساتلو لوج نه ساتلو لوج نه اغم پری خو د شمسیانو خبر راغله چې تاسو سره د اولاد د شمسیانو کومک او مرسته کوي. هغه شمسیانو کې زمونږ ټول قوم نه تذکیری اخیستی دي او مشرانو وړي دي، لوسه پورې نه شمسی راغلې ده او نه بېرته معلومات کوي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړ پوړو چارواکي هغه ژمنې چې له مونږ سره
مراحل لري چې حتی مریض بریښنا نه برخمن چې بیا ولسوالۍ اوسېدونکي او زموږ هڅه دا ده تر څو ولسونو ته د دوی وړ او غوره چوپړونه وړاندې کړو. ولایت مقام همیش هڅه کړې چې د لوګر ولسونو لپاره او په ځانګړې توګه د اجري ولسوالۍ اوسېدونکو ته ښه او پر وخت صحیح خدمات وړاندې. لوګر ولایت سره برېښنا وصل شوې ده، مرکز ته برېښنا ورکول شوې ده. حد روانه ده چې دغه برېښنا د مرکز لرو پرتو سیمو ته او د دې په ګډون ولسوالیو ته هم ورسېږي، چې دا یو اوږدمهاله پلان دی چې د پلان مطابق ولسوالیو